کابل کې د سهار 8 بجې سوې دوستانو یوې بلې خبرونې ته اشاره لاستر تویم. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي ګڼ راپورونه درته لرو، خو لمړنی راپور مو دی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د کابل او واشنگتن ترمنځ د یو نوي ګډ پلان په اړه خبرې کړې دي. جزئیات په یو وری خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه. د ناتو سرمنشي وایي په افغانستان کې د ناتو د ماموریت په اړه چې هر پریکړه کوو باید پر دې بنسټ وي چې موږ ډاډه سو چې دغه هیواد بیا د ترهګرو په خوندي ځای نه بدلېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر پر دوو موټرو په سوربي کې حمله سوې، 15 تنه ساتونکي پکې وژل شوي دي. او د جرمني صدر اعظم په دې هیواد کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د نوي بندیزونو اعلان وکړ. د خبرونو تفصیل. د ناتو سرمنشي وایي په افغانستان کې د ناتو د ماموریت په اړه چې هر پریکړه کوو باید پر دې بنسټ وي چې موږ ډاډه سو چې دا هیواد بیا د ترهګرو په خوندي پناه ځای نه بدلېږي. یانس ستولتنبرګ دا خبره پرون په برکسل کې د بلجیم له دفاع وزیر سره د کتنې پر مهال وکړه. دوی دواړو د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په اړه خبرې وکړې. ټاکل شوی دی چې دا غونډه راتلونکې اونۍ د چهارشنبه پر ورځ په برکسل کې پیل شي. په دې دورځنی غونډه کې به د ناتو دفاع وزیران پریکړه وکړي چې له افغانستان خپل پوځیان وباسي که خپل پوځي ماموریت ته ادامه ورکړي. ستولتنبرګ وویل طالبان د دې پر ځای چې خپل ژمنې پر ځای کړي، شخړې راکمې او له ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي. دوی د شخړو کچه لوړه کړې ده، حتی د ډاکترانو، قاضیانو او خبریالانو پر ضد لاس په کار شوی دی. د ناتو سرمنشي وویل موږ له سخت انتخاب سره مخامخ یو، یا به خپل پوځي هڅو ته په افغانستان کې ادامه ورکوو، یا به له دې هېواد ووځو او د خطر به منو شي دا ځای بیا د ترهګرو په پناه ځای بدل شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یونما پر دوو موټرو د پنځشنبه پر ورځ په سوربي کې حمله وسوه چې پکې 15 تنه ساتونکي وژل شوی دي. یونما پر ټویټر پر دې پېښه خوشحالي څرګنده کړې ده او لیکلي دي چې د دوی کوم غړی په دې برید کې نه دی وژل شوی. د یونما دفتر په 2002 کال کې په افغانستان کې پرانستل شو چې پکې تر زرو ډیر کسان کار کوي. په دوی کې یو شمېر بهرنیان دي او یو شمېر مامورین افغانان دي. په فاریاب کې د آزادو خبریالانو د ټولنې مشر او په دې ولایت کې د پژواک خبری اژانس خبریال قطبالدین کوهی په یو وسلوال برید کې تیر ماښام ټپي سو. د راپور له مخې ناپیژاند وسلوالو د مرکز میمنې په بازار کې پر دې ډزې وکړې. د پولیسو په وینا د قطبالدین کوهی روغتیا وضعیت اوس ښه دی. له شاوخوا دریو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی په ګډون و خبریالان وژل شوي دي. د ګډو رزمی لوبو افغان لوبغاړي احمد ولی هوتک تیر شپه په کابل کې خپل برازیلی سیال لیوناردو باربوسا ته ماته ورکړه. د لوبې چې د یک خصوصي ټلویزیون لاله په ژوندۍ بڼه خبره ده، په پای کې شغله هوتک ویل
ټول افغان ولستا زخمی تفی افغانستان ته غمجن ولستا د دې لوی بریا مبارکي وایم. پیروزی تان مبارک همتنای غمگین ما، همتنای بیچاره ما.
د خپل سیال د دوهم راوند په نیمایي کې لوب شو غورځوه. زموږ غلازه د راډیووري د جرمني صدر اعظم په دغه هیواد کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د نویو بندیزونو د اعلان سربیره خلک وهڅول چې ډیر احتیاط وکړي. انګلا مرکل پرون په برلین کې د ولسی جرګې غونډې ته وویل شخصي سفرونه او لیدنې کتنې د دې په ګډون چې د خپلو خپلوانو ترمنځ وي باید وځلیږي چې څومره ممکنه وي له کوره کار وسي. په دې ډول زه یو ځل بیا له کارکوونکو هیله کوم له کوره کار اغېزمن دی، اړیکې ورسره کمیږي.
د میرمن مرکل تر دې څرګندونه یو ورځ د مخه د جرمني حکومت د کورونا وبا د مخنیوي لپاره بندیزونه د مارچ تر 8 تمدید کړل. په جرمني کې تر 2 میلیون او 3 لک ډیر کسان په کووید 19 ناروغي اخته شوی دي او په دې هیواد کې د اخیستونکو ناروغي د تلفاتو شمیر تر 4500 اوښته دی. د چین د ملي رادیو تلویزیون ادارې د پنځشنبه په ورځ په یو بیان کې اعلان وکړ چې په چین کې د بریتانیا د تلویزیوني چینل بی بی سی پر لیدلو بندیز ولګید. دا اعلان یو اونۍ وروسته تر دې وسو چې د بریتانیا د رسنیو د تنظیم ادارې د چین د دولتي تلویزیون جواز لغوه کړ. د چین په بیان کې راغلي دي چې بی بی سی په دغه هیواد کې د راپور ورکولو له اصولو جدي سرغړونه کړې ده. د اصولو لمخې باید خبرونه رښتیا وی او بی طرف وی خو دا خبرونه د چین لملي ګټو سره پټه کار کړي. د بی بی سی یو ویان دی بیا په یو بیان کې چې د ایمیل لاره خبر کړي لیکل دي چې دوی د چین د چارواکو د پریکړې ډیر نه هلي کړي دي او وایي چې بی بی سی په نړیواله کچه ډیر باوري سرچینه ده چې په عادلانه بے پرې ډول د چاله ویریا او ملاتړ پرته راپورونه ورکوي. او ټاکل شوی دی چې د سرباز په نوم د فلم ننداره په کابل کې د کابل شپږمې تر نهمې تر سره سي. د افغان فلم مشر سهرا کریمی د دې ننداره په اړه وویل چې هدف افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه ملاتړ دی. میرمن کریمی په ټویټر کې د پنځمې پر ورځ لیکلی چې تر اوسه په دې ننداره کې د ګډون لپاره دوی ته 28 مستند داستاني انیمیشن او موبایلي فلمونه استول شوي دي. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي په تمه د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې په خبرونه کې دغه راپورونه او مطالب لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د کابل او واشنگټن ترمنځ د یو نوي ګډ پلان خبر ورکوي.
به زودی به هر شامل یک پروسه و گفتگو
دیر جر در افغانستان در دولت و در امریکا در دولت در گرد پلان پیوی پروسه او جدی مذاکره که اوراند گام اخلو.
په غزنی که در وجلسه و سرتیرو در کورانه شدزینه خپلوانی لدولت سخه در اکرامی غوشته نکوی
او نور هغه د شیڅو د ایزوندای و دیگو اخلو پیم پاته دی در تیر منه ایم ندره کری پروسه منه دیده تکاو تی ندره کلی.
دا به هم وری چې د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ مدافع وکیلان به سر لنن خپل دفاعي وړاندې کړي او په دوه منیمه کې نیمایي کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. په نیمه نړۍ کې وری چې ولې کورنۍ هڅه کوي خپل زامنو ته کم عمر نجونی واده کړي.
د عرف په لحاظ باندې میندې او د کورنۍ ښځې نورې چې دي هغوی غواړي چې دوی تر خپل تربیت لاندې ولري. مثلا دوی په دې باور دی چې دا وړې نجونې تولید د مثل ډیر په اسانه کولی شي، بل د میړه فرمان برداري کولی شي.
کور کلی محمد د دې خبرونه بل برخه ده او ریډیو ته بل نه درکو. ورزو د خبرونه د سرموزوته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د کابل او واشنگټن ترمنځ د یو نوی ګډ پلان خبر ورکوي. د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي چې دغه پلان چارې پیل سوي دي او په شدت به مخته ولاړ شي. شغلی اتمر طالبان تورن کړل چې د دوحې د سولې له هوکړې سره سمې خپل ژمنې نه دي پر ځای کړي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي. احمد شیبر په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن د ادارې د دې پریکړې هرکلی وکړ چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې شوې هوکړې ته بیا کتنه کوي او په ورته وخت کې د کابل او واشنگټن ترمنځ د یوې نوې طرحې خبر ورکړ. محمد حنیف اتمر په کابل کې د پنځشنبې په ورځ خبریالانو ته د دې پلان په اړه د ډیرو جزئیاتو له ورکولو پرته وویل.
به زودی به هر شامل یک پروسه و گفتگو
دیر جر در افغانستان در دولت و در امریکا در دولت در گرد پلان پیوی پروسه او جدی مذاکره که وړاندې گام اخلو. دا پروسه لتیر شپې راهیسی پیل شوی ده او په شدت به مخته ولاړه شي. په دې پروسه کې د دواړو دولتونو د امنیت شوراګان شامل دي. همداراز به ټول هغه مهم وزارتونه چې په سیاسي چارو کې ونډه لري په دې کې حضور ولري.
تر دې مخکې ولسمشر اشرف غني د 2000 کال د فبروري د 9 نیټې د سولې د هوکړې د بیا کتنې تود هرکلی کړی وو او ویلي وو چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به یو پلاوی کابل ته راولي شي. د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د خپلو خبرو په یو برخه کې هیله ښکاره کړه چې طالبان به په دوحه کې له افغان پلاوي سره بیرته خبرو ته کښېني، خو د په ورته وخت کې وویل چې د سیمې هیوادونه هم په دې برخه کې له طالبانو ورته غوښتنه لري.
تمام موارد منطقي ما به طالبا پیامه
زموږ ټولې سیمې طالبانو ته واضح پیغام ورکړی دی. له طالبانو غواړي چې د خبرو میز ته راستانه شي، له شخړو لاس واخلي، د وینې بهېدل بند کړي او د خلکو له وژلو لاس په سر شي. دا پیغام له ټولې سیمې هر ورځ دوی ته ورکول کیږي.
د طالبانو او افغان دولت د سولې خبرې تیر کال د سپتمبر په 12 پیل شوې، خو له نږدې یوې میاشتې راهیسې د دواړو لوریو ترمنځ هیڅ غونډه نه ده شوې. د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ اداري ویلي وو چې د دې هوکړې له مخې به ټول امریکایي پوځیان د 2020 کال د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه وځي، خو شرط دا دی چې طالبان پر خپلو ژمنو عمل وکړي. په دې ترڅ کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وای چې طالبان په خپل څلور شمنو کې پاتې راغلي دي. د تاوتریخوالي کمول، له ترهګرو سره خپل اړیکې پرې کول، صادقانه او معنا لرونکي خبرو اترو پر مخ وړل او د جګړې ډګر ته د خوشي شوي طالب بندیانو نه راستنول. ښاغلی اتمر دا خبرې د سولې لپاره پشپژمه سیمه ییزه غونډه کې وکړې. دا غونډه د پنجشنبې په ورځ په کابل کې وشوه چې پکې د آسیایي او اروپایي هیوادو سفیرانو برخه اخیستې وه.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو ازادي رادیو اوري. په غزنی ولایت کې د وژل سویو سرتیرو د کورنۍ شذین خپلوانی له دولت څخه د اکرامي غوښتنه کوي. دوی وایي دغه اکرامي یا خو بخینه ورکول کیږي او یا که ورکول سوی هم دی په ډیر ځانډ او ډیر لږه برخه ورکړل سوی دي. خو چارواکي بیا دغه مېرمنو ته ډاډ ورکوي چې دوی به د وژل سویو سرتیرو له اکرامي څخه برخه مڼي سي. نور حال په دې راپور کې
می درا کړی نه وکیل می خسر د خسر می ورجنی ور کوي دا ډیر وخورځي وای بنګ دی نیور کوي.
دا د غزنی قرباغ ولسوالی 15 دیش کله نه میناد چې له دولت څخه د خپل وجل سوی سړی د اکرامي غوښتنه کوي. دا وای څلور کال وړاندې سړی په خپل ولسوالی کې د پولیسو پلیکو کې ووجل سو. امینه د څلور اولادونو مور ده چې دا وخت ل خپل ورور سره په غزنی شهر کې په کرایي کور کې ژوند کوي. دا یوازې امینه نه ده چې دولت یې اکرامیه نه ورکول او څخه شکایت لري، بلکې په غزنی کې د ډیرای وجل سو سرتیرو کونډې او بوري له دې ستونزې کړيږي. اکرامیه هغه پیسې دي چې د وجل سو سرتیرو کورنیو ته د اړوند ورګانونو له لوري د سرتیرو له وجل کېدو وروسته ورکول کېږي چې مقدار یې شاوخوا یو لک افغانۍ دی. دوی وایي دغه اکرامیه یا خو بیخینه ورکول کیږي او یا که ورکول کیږي هم په ډیر ځنډ سره او څو برخه پیسې په یوه بله پلمه ورڅخه ګرځول کیږي. نورخانه د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکې ده چې اوس په غزنی ښار کې په کرایي کور کې ژوند کوي. دا وایي زوی پولیس وو او څلور کال وړاندې په غزنی ښار کې په یو وسلوال برید کې ترور سو.
کزما باندې تو پرارسن کې د دې کابل په اړه په توګه چې وېستل د منیا پاته د نور یا پاته د بوکسونو پیګه ماغه ماشنه پاته د دغه باندې خبره تر ما یو نه دوره پښ او نور هغه د شیڅو د ځوندای ودی خو په یم پاته د تیر منه یې تر کړی پروسه منه د ته کاو ته نه درکړ نه نه ودرې بوجلی خلاص سوي دی ودرې رپی نهسته ودرې راځي.
دا ګیلان ولسوالۍ زرمینه هم په دوه ځامنو بوره ده. دا اوس د غزنی ښار پر رسول آباد سیمه کې په کرایي کور کې له خپلو کونډو ژنندو او اتو یتیمو لمسیانو سره ژوند کوي. زرمینه وایي یو زوی شاوخوا درې نیم کاله وړاندې د پولیسو په لیکو کې په ګیلان ولسوالۍ کې ووژل سو او تر هغه لږ وروسته یې دوهم زوی هم ووژل سو. هغه هم د پولیسو په لیکو کې دنده ترسره کوله. دا زیاتوي د خپلو زامنو د اکرامیه د ترلاسه کولو په مخه ډیر ځله د شهیدانو او معلولینو امریت ته تللې خو هیڅ کار یې نه دی سوی. زرمینه وایي تیر ژمی یوازې 6000 افغانۍ ورکړل سوی دي.
یو د ګلان په لاپ باندې طالبان په دغه کې ورته ناست او تجارو یې کې الته یې شهید کړ. پنځه یې شپږ کې اولاد دي ټول یتیمان دوه نه راپاتې دي. یو دی و دوه نور وو سره یو د مکور و یو دلته د خوګانو وو. زوی مې بازنامه نه میږي، یو زوی مې عبدالحمد نه میږي. دی بل یو نه زوی راپاته ده نه په یوې دي نه په اولاد یې دم دي دیار سوال سو کلو د دې وی خانه.
د غزنی ولایت ټولنیزو چارو مرستیاله حسیاندړه بیا وایي په دې تړاو د شهیدانو او معلولینو چارو له وزیر سره لیدلې دي. له هغه څخه یې غوښتي دي چې د دغه میرمنو ستونزې حل کړي. دا وایي دغه کونډو بورو او ورارو میرمنو ته ډاډ ورکوي چې دوی به د وژل سوو سرتیرو له اکرامیت څخه برخه مڼي سي. دا غلی اندړي په خبره دی پر دې کار پیل کړی چې یو ځل خیالي شهیدان ورڅخه وباسي د ټولو خلکو ستونزه به حل سي. دا زیاتوي په غزنی کې ډیرای زورواکو خپل خیالي شهیدان د شهیدانو او معلولینو پر ریاست کې ثبت کړي دي.
د شهدا او معلولینو د وزیر سره چې ما ملاقات وکړو مشخص پمدي برخه ملاقاتو چې دوی ته تخصیص باید په وخت او زمان راشي او دوامدار او منظم ورکړل سي. وزیر صاحب ما ته وعده راکړه وی ویل چې باندې کار شروع کوي او کار مونږ هم شروع کړی دی چې دا شهیدان خیالي او هغه واقعي شهیدان تفکیک کو.
دا غزنی نظامی چارواکی بیا وایي دوی هڅه کړی ده چې د خپلو وژل سوو سرتیرو اکرامیه پر خپل وخت د هغې کورنیو ته وسپاري. امونیه قومندان ملپاسوال محمد عثمان جانباز ازادي راډیو ته وویل.
اس امکان نه لري چې موږ د خپل شهیدانو اکرامیه په خپل وخت باندې ورنکو. په مغه لحظه په مغه ثانیه باندې د پولیسو د شهیدانو اکرامیه ورکول کیږي. یو هغه موضوع دی چې د بعضو شهادو وارثین معلوم نه وشي چې موږ نشو کولی سي هر چا ته د هغوی اکرامیه ورکړو.
غزنی هغه ولایت ته چې ډیری اوسیدونکي په ځانګړې توګه مېرمنې د جګړو له امله له بېوزلۍ، فقر او غریبۍ څخه کړیږي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت شری
پوهنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ بزمګه کینو.
آزادی رادیو 1289 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
زموږ خلاصه رادیو ری دوستانه خبره د سولې او جنگ دا په افغانستان کې د شوزو ستونزې فرصتونه او هڅې دي چې د سولې په تړاوي کوي. په همدې ارتباط ورزو کندوز ولایت چیرې چې په مرکز کې یو شمېر جون د سولې د ټینګښت په خاطر د شار پر دیوالونو رسمي کوي. دوی وایي غواړي چې سولې ته رسیدو په هدف ټول افغانان لاس په کار سي، ځکه د ټولنې سوکالي او پرمختګ په یووالي او تلپاتې سولې پورې اړه لري. په دې اړه نور تفصیل زما د همکار په راپور کې.
په دې ورسوي کې په کندوز ولایت کې یو شمېر نجونو د تیراژه په نوم یوه هنري ډله جوړه کړې ده او د ښار په بیلابیلو برخو کې پر دیوالونو رسامي او لیکنې کوي. دغه هنري ډله وایي چې دوی د سولې د ټینګښت په هدف پر دیوالونو مختلف شعارونه لیکي او رسامي کوي چې د جګړې د ښکېلو لورو پام د سولې ټینګښت ته واړوي. د دغه هنري ډلې مشره نونس کلنه صدف دانش ده. دا وایي
تقریبا یک مدت کوتاهی میشه که ما این گروه را تحت نام
زموش هنری دله د تیراژه په نوم یادیږي. دغه ډله لس غړي لري چې شپږ تنه یې نجونې دي او څلور تنه یې هلکان دي. یو نقاش هڅه کوي چې د خپل ولس دردونه د تصویر په ژبه بیان کړي تر څو د جګړې ښکېلې خواوې له جګړې لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي.
د دې هنري ډلې غړي وایي غواړي چې د رسمۍ په ژبه د جګړې کارغیړنه څیره خلکو ته ښکاره او د سولې له نیکمرغۍ خبر کړي او دغه راز د ځوانانو هنري ظرفیت لوړ کړي چې له دې لارې د سولې د ټینګښت په خاطر خپلې هلې ځلې وکړي. د دې هنري ډلې غړي هدیا خلیق په دې اړه وویل
د هنر په ژبه د ټولنې ورځنی حقایق او پیښې بیانوو او د تاوتریخوالي او جنگ پر ضد کار او فعالیت کوو. طالبان باید له جګړې لاس واخلي. موږ د خپل هنر او د قلم له لارې د سولې د ټینګښت په خاطر کار کوو او مخته ځو.
دوی د جګړې پر ښکېلو لورو غږ کوي چې نور د تاوتریخوالی پای ته ورسوي او ورباندې اعلان کړي چې په هیواد کې تلپاتې سولې ته لاره هواره شي. په کندوز کې د دې هنري ډلې فعالیت د یو شمېر دولتي او غیر دولتي ادارو پاملرنه یې هم ځان ته اړولې ده. په کندوز کې د مدني ټولنو د شبکې مشر عنایت الله خلیق په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
جمعی از جوانان متحد و هنرمند آمدن روی ارزش های
یو شمېر فعال او هنرمند ځوانان راټول سوي دي او دوی د رسامي ایستلو او د شعارونو په لیکلو سره غواړي د سولې د ټینګښت په خاطر کار وکړي تر څو خپلې غوښتنې او هیلې د رسامي او د لیکلو په ژبه بیان کړي.
په کندوز کې په دې وروستیو کې د سولې د ټینګښت تر عنوان لاندې بېلابېلې برنامې عملي کیږي چې له دغو پروګرامونو څخه یوه هم دغه هنري ډله ده چې د جګړې د پای ته رسېدو او د سولې د ټینګښت په هدف د دې ولایت په واټونو کې فعالیت کوي.
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه څو شېبې وروسته په همدې پروګرام کې.
د قلم لاري سولې ته رسیدو په اړه مو د افغانستان د ښځو د هڅو په اړه راپور واورید. یو شمېر لویدي زورسنۍ هم د افغانستان د سولې د هڅو پر لارو چارو تبصرې او مقاله خپرې کړې دي چې وروسته به یې واوري. وال ستریت جرنال په خپل وروستۍ ګڼه کې یو مقاله لیکلې چې نوم یې دی له افغانستان څخه د وتلو سامان لاره. په دې مقاله کې لولو چې د روان کال په اکتوبر کې افغانستان ته د امریکایي ځواکونو د ورتلو شل کاله پوره کیږي او دا د درک وړ ده چې امریکایان غواړي له افغانستانه ووځي. خو وال ستریټ جرنل د هغه وخت پر تله د امریکا اوسنۍ ستونزو ته هم اشاره کړې. ورسپانه لیکي د مې پر یوشتمه له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو وتل د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ یو سیاسي پریکړه و، نه یو ستراتیژیک محاسبه. لیکوال زیاتوي د ولسمشر جو بایدن اداره دا پریکړه لسر ارزوي، که څه هم ځینې جمهوری غوښتونکي او دیموکراتان په افغانستان کې د امریکا د جګړې سمدستي ختمول غواړي. خو وال ستریټ جرنال پوښتنه را مخته کوي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل به څومره مسؤولانه کار وي. د افغانستان د مطالعاتو ډلې هم چې د دواړو ګوندونو جوړه ده په یو راپور کې روانه میاشت له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه قانع کوونکي موضوعات کانګرس ته وړاندې کړل. وال ستریټ جرنال په پای کې لیکي هدف په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو دایمي حضور نه دی، خو د لیکوال په خبره یو شمیر ځواکونه دي په افغانستان کې پاتې سي چې د کورنۍ جګړو د مخنیوي وړتیا ولري او په دې هیواد کې د نړیوال تروریزم د پټن ځایونو د بیا راژوندي کېدو لار ډب کړي. واشنگتن ټایمز ورسپانې هم د امریکا د ولسمشر جو بایدن څرګندونې راخیستې چې اشاره یې کړې د مې په لومړۍ نیټه به شایي له افغانستان امریکایي ځواکونه ونوځي. ولسمشر بایدن د وسلوالو قواو د عمومي قمندان په توګه د چهارشنبې په ورځ د پنټاګون د لومړنۍ لیدنې پر مهال دا څرګندونې کړې. د هغه اشاره دې ته و چې شایي د مې د لومړۍ نیټې له ضرب الاجل مخ واړوي او ټینګار به یې دا وي چې د زور پر ځای ډیپلوماسي د لومړنۍ وسیلې په توګه وکاروي. د تیر میلادي کال د فبروري پر 9 د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې او د طالبانو ترمنځ په تړون کې راغلي چې د 2021 کال تر مې میاشتې به ټول امریکایي سرتیري له افغانستانه ووځي. په بدل کې به طالبان له جګړو لاس اخلي، له القاعده شبکې سره به اړیکې پرې کوي او دا به ډاډمنوي چې افغانستان د امریکا او نورو متحدینو پر ضد نه کارول کېږي. اوس چې دا ضرب الاجل نږدې سوی، واشنگتن ټایمز د ولسمشر بایدن له قوله لیکي چې وایي د امریکا نوې اداره د روانو شرایطو پر اساس اقدام کوي، نه د نیټې او مهالویش له مخې. ورسپانه دا هم لیکي چې د ولسمشر مرستیاله کاملا هاریس او دفاع وزیر لوید آستن هم د ښاغلي بایدن سره په دې برخه کې هم نظر دي. واشنگتن ټایمز د بایدن هغه خبرې هم راخیستي چې وایي له دفاع وزیر لوید آستن او د نړۍ له نورو مشرانو سره به په ګډه کار وکړي چې جګړې په مسؤولانه ډول ختم کړي. زموږ غلا زادي رادیو او ریوس په نړیواله موضوع راوخلو. د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ مدافع وکیلان به سر لننه خپل دفاع وړاندې کړي. په کانګرس کې دیموکراتان غواړي چې ترامپ له واکه ورسته استیزا سي. دوی وایي چې د جنوري په 15 ترامپ مظاهره چان هڅولې و چې د کانګرس پر ودانۍ برید وکړي. په دې پیښه کې 15 تنه وژل شوي وو. په دې اړه نور جزئیات احمد شیبار کوي.
په کانګرس کې دیموکراتانو د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د دوهم استیزا د محاکمې قضیه یو ورسورسته تر دې بیا پیل کړه چې پر کانګرس د جنوري د 15 منټې د بریټ یو نوی ویډیو یې ښکاره کړه. د اساسو جرګې وکیلان چې د امریکا د اساسي قانون لمخې د استیزا په قضیه کې د څارنوالانو په څیر دنده ترسره کوي، استدلال یې وکړ چې ترامپ خپل پلویان هڅولي دي چې د کانګرس پر ودانۍ بریټ وکړي. دوی د ترامپ ټویټونه، ویډیو، همدارز یو شمېر اسناد د شواهدو په ډول وړاندې کړل. دیانا دیګت د اساسو جرګې غړي وویل د ولسمشر پلار شوونه خلکو بریدونه کړی دي. دیانا دیګت د اساسو جرګې غړي وویل د ولسمشر پلار شوونه خلکو برید کړی او ولسمشر دوی ته ویلی وو چې هلته ووسی. د پخوانی ولسمشر ترامپ مدافع وکیلان په خپل دفاعیه سرلنه نه وړاندې کړي. د دوی د دفاع په دلایلو کې یو دادی چې له قانوني پلوه دا سم کار نه دی چې ولسمشر روسه تر دې استیزا شي چې د ولسمشر دفتر یې پریشی دی، خو ګڼو قانون پوهانو ویلي دي چې دا ممکن دی. بل لورته اساسو جرګې هغه وخت لا د ترامپ د استهزاء غوښتنه کړې وه چې د جمهوری ریاست په دفتر کې وو. دا قضیه اوس په سنا کې ده. که چیرته د سنا له دریو دوی برخه موافقه وکړي، ترامپ به استهزاء شي. په سنا کې نیم سناتوران د ډیموکراتانو دي او نیم هم جمهوری غوښتونکي دي، چې د جمهوری غوښتونکو په دې ډله کې ډیر لږ له دې سره موافق دي چې ترامپ استهزاء شي. د جمهوری غوښتونکو سناتور مارکو روبیو فاکس نیوز ته د فبروري په لومړیو کې ویلي وو چې د کانګرس پر ودانۍ برید ویرونکی وو، خو د ترامپ استیزا د دې لپاره په کار نه وه چې هغه نور ولسمشر نه و. خو د چهارشنبې په ورځ چې یو شمېر دیموکراتانو د جنوري د 15 منټې د برید ځینې ویډیوګانې او ژغیز پیغامونه خپاره کړل، څو تنه سناتورانې په لیدلو حیرانه شول. د ترامپ دفاعي ډله به همداراز استدلال وکړي چې د بیان د ازادۍ له مخې ترامپ د خبرو حق درلود او هغو کسانو چې د کانګرس پر ماڼۍ برید وکړ دا د هغوی خپل کار دی. دوی همداراز وایي دا قضیه چې شاید د جمعې په ورځ به بشپړه شي سیاسي انګیزه لري.
د جنوري د شپږمې نیټې په برید کې د یو پولیس افسر په ګډون 15 تنه ووشل شول او بیا څو ورځې وروسته د پولیسو دوه افسرانو چې د دې پیښو شاهدانو ځانونه ووشل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیرته به افغانستان ته راوګرځو. د افغانستان په کچه په لومړي ځل په خوست کې د نمونې ژوندي کمپلیکس ګټه اخیستنې ته وسپارل سو. یاد کمپلیکس کې د سویل ختیځ زون د څلورو ولایتونو خوست، پکتیا، پکتیکا او لوګر ولایتونو ممتاز او لایق زده کوونکي زده کړې کوي. نور حال زموږ همکار په راپور کې اورو.
د پنځشنبه په ورځ په خوست کې د سویل ختیځ او څلورو ولایتونو د ممتاز زده کوونکو لپاره په لومړي ځل د هیواد په کچه د نمونوي ښوونځي کمپلیکس له جوړېدو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د یاد لسې په ودانیزو چارو چې 215 میلیونه افغانۍ لګښ شوی د نږدې 300 زده کوونکو د اوسېدو ظرفیت لري. د ښوونځي ته به د خوست سربیره د پکتیا، پکتیکا او لوګر د نهمو، لسمو، یولسمو او دولسمو ټولګیو ممتاز او لایق زده کوونکي جذب شي. د یاد کمپلیکس د پرانیست په ځای کې د پوهنې سرپرست وزیر رنګینه حمیدی آزادۍ راډیو ته وویل
دا د پروژه مو د 215 میلیونه افغانۍ پروژه ده چې دا نمونوي مکتب د څلورو ولایتو د پاره دلته جوړ شوی دی او ان شاء الله دا غس نمونوي مکتبونه شپږ نور هم په پلان کې لري. وزارت معرف چې دا اولین خوشبختانه خوست په تاریخ کې اول ولایت سو چې دا مکتب مو دلته افتتاح کی. د خیره تعمیر دو او یا درسي او تاک لري کونه لیلیا ده مسجد دی. دا سی مکتب په افغانستان کې دروسه پوری په افغانی بودیجه نه دی جوړ شوی. دا زموږ لپاره افتخار.
سره لدې چې په خوست کې د نمونوي ښوونځي لپاره د تدریسي او لیلیې د تعمیرونو په ګډون کمپلیکس بشپړ شوی، خو تر اوسه یې اړوند ریاست ته د اداري او تدریسي برخې تشکیل نه دی ورکړل شوی. د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان د پوهنې له وزیر وغوښتل چې د ښوونځي ته د تشکیلاتو په پیدا کولو کې همکاري وکړي.
د زده کوونکو په برخه کې یو کس ته به اجازه ورنه پوچھے، د نخبه نوي، د نوښتګر نوي، د خپل مکتب کې ممتاز زده کوونکي نوي او د مکتب ته راشي، ځکه دا به بیا د خوست خلکو سره ظلم وي. تشکیلات بیخي لویه اړتیا ده.
د خوست چارواکو بیا له کورنۍ وغوښتل چې خپل اولادونه په ښوونځیو کې شامل کړي. خوست والی محمد کټوازی وویل
دا نن دا ګلانی ماشومان دې وطن ګلان سبا دې پاره به دا رسیږي او وطن رهبر به خلاص کړي. او دې نه دا تقاضا کوم، د دې له پلرونو مشرانو دا تقاضا کوم چې کوشش وکړي خپل اولادونه معرف ته وسو کړي، چې معرف ته ولاړ شي، کومک ورسره وکړي، چې څو دې په خپل خپل شو ودریږي، علم ته لاس راوړي او پانتونونو ته ولاړ شي او د وطن رهبری په لاس کې واخلي.
په خوست کې 300 حکومتي ښوونځي او 130 خصوصي ښوونځي فعال دي چې څه د پاسه در نیم لکه زده کوونکي په کې په زده کړو بوخت دي. د خوست دریمه برخه زده کوونکي نجونې دي. له دې پرانیستې یوه ورځ مخکې په یوه غونډه کې په دې ولایت کې د 15 ښوونځیو لپاره جوړې شوې نوې ودانۍ ګټې اخیستنې ته سپارل شوې وې.
تاسو له پیغامونو
لایک د لغمان ولایت د لنګار ولسوالۍ خبرې کوم. از برای خدای ته د لنګار او د لغمان لري تر کوم ده او د لري نه بيخي پولیس خلاص جوړ کړي. دغه لري غم دی وکي د لغمان ولی بيخي دغه لري غم نه کوي. خلاص کتابه شو پولیس خلاص تر جوړ کړي څوک ورته نشته. و سلام
ځکه لیواله شنه د هلمند ولایت د نادلی ولسوالۍ څخه تاسو پیغام لريم. هلمند ولایت د تراخ او بو زرکت لري د سندنه پښې کوم تاسو فنه چې د هلمند سندونو څخه ګټه نه اخیستل کیږي. یعنی هغه په دغه شپالتي ایران ته بيږي. نظم د اړوند چارواکو څخه د داخله ورزه د کم بندره دی او بند د هلمند ولایت ولسوالۍ د ترخات باندې باید دا بند وتړي. د تراخ د شنا زرکت هم لري او نور داسې بندونه په کلارو ورک ډیر ستا باید هغه ته توجه وکړي چې نور ځوانان نور یې وادو ته ولاړ نشي او دلته په کور دننه پر کار باندې مصروف شي. سلام به احترام.
نورستان ولایت کې د صحت په بخش کې د نورستان ولوس مشکل سره سوګیران د خاصتا د صحت کارکون کې غړي دا شپږم میاشت روان دي. دا تر اوسه کارکون ته معاش نه دی ورکړل شوی. او دوایم نشته هم دغه مشکل زه لاسې ګریوان د نورستان ولایت د خلکو د صحت په بخش د کارکوونکي د کارمندان او ډاکټر صاحبان دا مشکل سره د لاسې ګریوان دی. تاسو څخه غویو چې زمونږ خبرې دا د پوری چارواکو سره شریک کړي چې تاسو څخه یو نړۍ مننه.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
په کابل کې 8:30 بجې سوې د مهمو خبرونو سرچې. د ناتو سرمنشي وایي په افغانستان کې د ناتو د ماموریت په اړه چې هر پریکړه کوي باید پر دې بنسټ وي چې موږ ډاډه سو چې دغه هیواد بیا د ترهګرو په خوندي پناهځای نه بدلیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یونما پر دوو موټرو د پنځمې پرځ په سروبي کې حمله وسوه چې 15 تنه ساتونکي پکښې ووژل شول. په فاریاب ولایت کې د آزادو خبریالانو د ټولنې مشر او په دې ولایت کې د پژواک خبري اژانس خبریال قطب الدین کوهی په یو وسلوال برید کې تیر ماښام ټپي سو. د ګډو رزمي لوبو افغان لوبغاړي احمد ولی هوتک تیر شپه په کابل کې خپل برازیلي سیال لیونارډو باربوسا ته ماتې ورکړه. د جرمنی صدر اعظم په دغه هیواد کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د نویو بندیزونو د اعلان سربیره خلک وهڅول چې زیات احتیاط وکړي. د چین د ملي رادیو او تلویزیون ادارې د پنځمې پرځ په یو بیان کې اعلان وکړ چې په چین کې د بریتانیا د تلویزیونی چینل بی بی سی پر لیدو بندیز ولګید او ټاکل شوی دی چې د سرباز په نوم د فلم ننداره په کابل کې د کابل شپږمې تر نهمې تر سره شي. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیل وصلای سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کامی ازادي رادیو ټکی اورګ د جمنی سره سم وړاندې په خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه هم لرو نیمه نړۍ او کور کلی خو تر هغه د مخه یو بل راپور هم لرو چې اړ دوی تاسو پام راړوم. د پکتیا په زورمت ولسوالۍ کې ل نږدې و کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو په شونځیو کې د انجونو په زده کړو بندیز لګولې. د دې وسلوال د دې ولسوالۍ انجونی زده کوونکي وایي چې زرګون انجونی ل زده کړو به برخې دی او د افغان چارواکو ترڅنګ ل وسلوالو طالبانو غوړي چې د زده کړو لپاره د اسانتیاوي رامنځته او د ورتګ اجازه دی ورکړي. نور حال په دې راپور کې
زورمات هیوالو یو ولسوالی ده چې د پکتیا ولایت په لویدیس کې موقعیت لري او د پکتیا زیاته برخه وګړي هم دلته اوسیږي. دروشت کلنه لیلا د دې ولسوالۍ اوسیدونکې ده خو د ناامنیو او هلته د نجونو پر زده کړو د بندیز له امله د پکتیا مرکز ګردیز ښار ته راکډه شوې. دی وایي په شپږ کلنۍ کې د کلی په جومات کې له یو شمېر نورو نجونو سره زده کړې کولې چې وسلوال طالبان پرې خبر شول او زده کړو ته له ورتګه منع کړې.
وسم البته دی انجونل پار مکتب نشته دی حتی د دینی درسونو لپاره هم نشته دی. حکومت هم زرمت ولسوالی دی انجونو په قصه کې نه دی. د مونږ په ډیر مشکلات البته درس وایلو پټ پتلولو یو جمعه تا کله چې طالبان خبر شو بیا غزاین هم په موږ باندې زول کول بیا ګرځې تراولو دلته درس وایو.
لیلا وای په ډیرو ستونزو بلاخره بریالی شو چې هم خپل او هم د خويندو زده کړې بشپړې کړې خو په کلی او ولسوالۍ کې زرګونه نور انجونې خوندزیو ته د تګ د زیری په تمه دي. د زرمت د ولسوال دولت خان زدرن په وینا په د ولسوالۍ کې شوخوا شپږ لکه او 50,000 کسان وسیږي چې نیمایي برخه انجونې او مېرمنې تشکیلوي. د وای په د ولسوالۍ کې د شلو او دیر شو زرو په شمیر کې انجونې د زده کړو په عمر برابر دي خو لا هم د زده کړو له حقه به برخې دي. د رسمي ارقامو له مخې په زورمت ولسوالۍ کې د هلکانو په 150 خوندزیو کې 25,000 زده کوونکي زده کړې کوي خو د نجونو 12 خوندزي له هم غیر فعال دي. د پکتیا د پوهنې رئیس کوچای زای وای په دې ولسوالۍ کې د پوهنې امریت په چوکاټ کې د قومي مشرانو او بنفوزه څیرو په مرسته بریالی شو چې په راتلونکي کال کې په خوندزیو کې د نجونو لپاره د زده کړو زمینه برابره کړي. د دې ولسوالۍ د پوهنې امیر عبدالرشید عثماني وای له وسلوالو طالبانو سره به هوکړه تر رسیدلې چې انجونې خوندزیو ته لاړ شي.
علما او سپینګیرو مخاورو مشرانو په همکاري ان شاء الله موږ سل په سل کې ډاډه یو مطمئن ولې غوښمنه تر لاسه کړې د کونی وی کال کې ان شاء الله د مکتبونو ټول پاله کې
وسلوالو طالبانو په 1993 کال کې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د انجونو په زده کړو بندیز ولګاوه. د مسولینو په وینا هغه مهال 15400 په درس بوخت انجونې له زده کړو بې برخې شوې. د دې موضوع په اړه مو د وسلوالو طالبانو د بیان د ذبیح الله مجاهد تازه غبرګون ترلاسه نه کړ، خو مدا وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې ولسوالۍ کې د خوندي چاپیریال تر رامنځته کېدو پورې به انجونې زده کړو ته نه پرېږدي. د پکتیا د پوهنې ریاست چارواکي وایي د ښځینه ښوونکو د ګمارنې، د منظم تدریسي چاپیریال د رامنځته کولو او د تدریسي موادو د برابرولو لپاره پلان چمتو کړی دی.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خوځه په دامر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د دې مینړی خبرونه ته خره خلاص. د دې اونۍ د خبرونې موضوع مو ل مشرنجلی یا خځې سره واده کول دي. په افغاني ټولنه کې ډیر شمیر کورنۍ غواړي د خپل زوی لپاره کم عمرنجلی کوشته او واده کړي. نګدي ټولي افغاني کورنۍ د زوی لپاره تر هغه مشرنجلی نه خوخبي، او کچیرته هلک په خپل ل ځانه مشرنجلی د واده لپاره خوخه کړي، بیا هم ډیر شمیر کورنۍ نه یوازې د زوی د دغه خوخي ملاتړ نه کوي، بلکې کوخه کوي چې ل دغه پریکړې راوګرځوي. خو ولې یو شمیر افغاني کورنۍ د زوی یا نورو قریبانو د واده یا نکاح لپاره تر هغه مشرنجلی نه خوخوي؟
د کورنۍ خزي نورې چې دي او غواړي چې دوی خپل تربيت لاندې ولري.
انجلۍ یا خزه باید کوم صفات ولري چې د واده کولو لپاره مناسبه وي؟
تقوا، نسب، خایست، خلاق، ټولنیز ژوند، دا هغه شیان دي چې باید په نظر کې وساتل شي.
موږ هڅه کړې ده چې په دغه خبرونه کې دغه ټولو پښتنو ته جوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضرري ښځې په غږ پیلېږي.
هغه قشر دی، نه زه مشره، از ما سره وزت نه کوي، هغه بده بده وکړ، هغه سره ناسته دی، اوس ناسته بده هغه سره کوي. دغونه وایي چې دغه معاینه مې ده که نه ده معاینه، چې دغه پر ځای ما د پخته کسان کوم پېژنله، ولکه دغونه پوښتنه ده بده کوي چې اوس مړه که ژوندی.
دا جمیله وچې اوس مهال څلوېښت کلنه ده او د پنځو اولادو مور ده. د جمیلې په خبره خاوند ورنه فقط دوه کاله کشر وو، خو د کورنۍ او خپل خپلوانو لمسون یې دې ته وهڅاوه چې بله ښځه وکړي او جمیله له اولادو سره خوشې کړي. په افغاني ټولنه کې دې ته ورته پیښې زیاتې تر سترګو کېږي. فرزانه بیا د خپل نږدې خپلوانو کې سره ته کوي. د فرزانې په خبره خپلوانو یې زوی ته تر هغه په عمر کې مشرنجلۍ په خپله خوښه واده کړی وه، خو له واده لږ وروسته یې همدان جلۍ بیرته په خپل زوی طلاق کړه. نورې خبرې به د فرزانې له خولې واورو.
تقریبا دا 28 کلن وه، خو خاوند یې 24 کلن وه. یعنی څلور کاله تفاوت دوی کې شتون درلودو. دې ته به یې دائم تنه ورکوله چې د تا سن ډېر دی، تا اولاد نه شي راوړی، که اولاد راوړې هم یو اولاد دوه اولاده به راوړې، بیا زړېږي، زموږ ورور به تا سره څه کوي؟ موږ غواړو چې خپل ورور ته بل واده وکړو، تا پرې طلاقوو. سرحد دې ته ورسېدو چې ښځه یې د پلار کره ولېږله، په خپل ورور باندې د اندروګانو د خواښې او خپل خپلوانو یې چې تنې ورکولې.
څېړنې او شواهد ښکاره کوي چې په افغانستان کې ډېر کم شمېر نارینه په خپله خوښه او د مجبوریت پرته له مشرې ښځې یا نجلۍ سره واده کوي. دلته اکثره نارینه که ځوانان وي یا زاړه، د وړې نجلۍ سره واده یا نکاح کول خوښوي. نورانی د خوست ولایت اوسیدونکی دی. د یو میرمن او ماشومان لري، خو وایي کبل واده وکړي نو له کم عمر نجلۍ سره به واده کوي. نوري خبرې به د نورانی له خولې واورو.
بل خزه چې وکړم باید تر دې خولې وي او ځوانه وي، نو زکه د ځوانه جنۍ سره واده کول د ښه خبره ده.
په افغانستان کې یو له ناوړه دودونو نه هم دا دی چې اکثره نارینه له هغې نجلۍ یا ښځې سره واده کولو ته زړه نه ښه کوي چې عمر یې تر دوی زیات وي. دغو ناوړه دودونو نه یوازې د افغانو ښځو ژوند ور تریخ کړی، بلکې د افغان نجونو باور یې هم په کم عمره نارینه وو له منځه وړی. 28 کلنه پروانه وایي ډېر روی باران لري، خو د واده وړاندیز یې تر اوسه ځکه نه دی منلی چې روی باران یې په عمر کې تر دې کشران دي او هغه پرې باور نه کوي. پروانه په دې اړه زیاتوي.
زه خپل 28 کلنه یم او اوه کاله کېږي چې زه خپل د اولنۍ میړه څخه جلا شوی یم. د دا اوه کالو په جریان کې ماته مرکی ډیر سوی دي او عموما مرکی چې تسوی دي هغه د کشران او الکانو له خوا تسوی دي او هم مجرد و تر هل چې د یو کوچنی موریم ما کتنه نه پرې دا وړاندیزونه رد کړی دي یو ویل چې دا و چې نه مې غوښتل زما ژوند داسې سي لکه د ښوونکي او د زده کوونکي دا چې خپل خاون هر ورځ پوه کړم.
افغانستان یو دودیز هیواد دی، دلته عرف او عادات د قانون بڼه لري. د افغانانو ډله ییز او کلیوالي ژوند بیا دغه عرف او عادات نور هم په دغه خلکو کې بنسټیز کړي دي، خو له بده مرغه یو شمیر دغه عرف او عادات د اسلامي قانون سره اړخ نه لګوي، لکه د ښځو د حقونو نقص کوونکي دودونه. له نن نه نږدې 13 کاله مخکې د افغانستان په اساسي قانون کې د ښځو پر وړاندې ټول ځورونکي عمل د قانون خلاف او تاوتریخوالی وبلل شو. په دغه قانون کې د ښځو د حقونو نقص کوونکو ته سزا وټاکل شوه. د دې سره سم د ښځو د حقونو ملاتړ کوونکي ادارې رامنځته شوې او په دغه برخه کې یې خپلې مبارزې پیل کړې چې په درج کې د ښځو حقونه په نسبي توګه خوندي او خلکو د ښځو په حقونو باور پیدا کړ، چې له کبله یې اوس یو شمېر لوستې ځوانان کوښښ کوي چې د ښځو حقونه د اسلامي او قانوني پلوه خوندي شي. بلال یو له هغو ځوانانو څخه دی چې کوژدنه یې تر هغه مشره ده. د هغه په خبره د واده کولو معیار ورته عمر نه بلکې فکری همغږي او مینه ده. هغه وایي
ما نه عمر 15 کاله مشر ده او زه تر ډیر زیات خوشاله ما زکه تر ډیر زیات خوشاله ما چې هغه د ژوند په هر څه باندې پویږي، د ژوند په هر قواعد باندې پویږي او د نارینه کوم حقوقونه چې هغه باندې هغه پویږي او د اسلام په چوکاټ هم په هر څه باندې پویږي.
تاسو د بلال خبري واورید، اوس به د سحر الکوزی خبري هم واورو چې بلال ته ورته فکر لرونکي کس سره یې کوژده کړی ده. هغه ل خپل دغه پیوند نه ډیره خوشاله ده او د خپل خسرګنې چلند هم ستایي. نوري خبري به له سحر څخه واورو.
ډیره زیاته خوشاله يم چې الله تعالی ماته دومره خو بخت راکړی دی او زه دومره خوشبخته يم. زما څخه نامزد تقریبا 2 کال کشر دی، خو زه ډیره زیاته راضی يم د خپل بخت نه، د خپل قسمت نه چې خدای ماته دومره یو ښه قسمت را
اکثر افغانان مسلمانان دي او ځانونه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د کړو وړو لارویان بولي. دیني عالم سمیع الحق حنفی وای د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم اول واده له داسې خزي سره وکړ چې هغه ترې 15 کاله مشره وه، او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څو نورې میرمنې هم له هغه نه مشره وي. هغه په دې اړه نورې خبرې داسې کوي.
رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټولو عربو کې یو حسینه او اخلاق او پټول انساني صفات پوره یو ځوان او ظلمي، ولی کله چې وکتل چې د په سنگ کې د سوک نه لري لکه مور لکه مشرخور، نو د یو د څه چاته د نکاح او د واده وړاندیس کوي چې لدنه 15 کال په عمر کې اضافه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم لمړنۍ نکاح چې له خدیجه کلبرا رضی الله تعالی عنها سره وکړه د 15 کلن و او میرمنې 30 کلن و. څومره مثبت رول چې خدیجه کلبرا رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې لوبولې دی دغه مثال نشته ده. همدا وجب چې نبی له سلام باندې تل لپاره یادوله.
د ریپورتونو پر بنسټ ډیر کله په افغاني ټولنه کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي لامل د عامو خلکو د ناپوهي او معلوماتو ته د نه لاسرسي لکه بلوي. د افغانستان په ډیر شمیر لرو پرتو سیمو کې خلک رسنیو ته لاسرسي نه لري. د ښځو چارو وزارت مسلکي او د پالیسي مرستيال سپوږمۍ وردګ هم وایي چې یاد وزارت تر اوسه په دې برخه کې عامو خلکو ته پوهاوی نه دی کړی، خو په راتلونکي کې یې په پام کې لري.
موږ صرف په دې اړه اما پوهاوی ورکوو چې نجونې باید د ماشومتوب په دوره کې یعنې د 13 کلنۍ نه ټیټ ودونه ونه کړي. نو په دې اړه چې توپیر د یوه نارینه او د یوې نجلۍ باید څومره وي، په دو اړه موږ کوم اما پوهاوی خاصه توګه نه دی ورکړی. پس د دې به په خپلو پلانو کې ونیسو.
اوس باید د موضوع په تړاو د عامو افغانانو خبرې واورو چې د واده یا نکاح کولو لپاره کوم معیارونه اړین بولي.
ګل نبی حیدری ما د ننګرهار ولایت نه زما په فکر باندې ک د عمر پر نظر کې ونول شي نو ډیره بخي، ځکه نه د ځان نړیره مشرخه ځخی او نه ځان نړیره کشره.
امین الله هاشمیم د کابل اوسیدونکی، کومک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوندانه ترجو غوغه د خدیجه بیبی سره هغه وخت کې واده وکړ چې هغه ډیره مشروه.
نوم یوسف ده، یو تن د کابل اوسیدونکی. تقوا، نسب، خایست، اخلاق، ټولنیز ژوند، دا هغه شیان دي چې باید په نظر کې وساتل شي او بیا له یوې ښځې سره واده وشي.
د عامو خلکو خبرې مو واورېدې. اوس به د لیکوالي او په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو د پخوانی استازي صفیه صدیقی خبرې واورو چې وایي د ښځې د عمر تر کموالي د هغې نور ظرفیتونه د واده کولو لپاره مهم دي. اغلی صدیقی ولی یو شمیر افغانی کورنۍ د زوی یا نورو قریبانو د واده یا نکاح لپاره تر هغه مشر انجلی نه خوښوي.
زمونږ په ټولنه کې معمولا خلک د علاقمندی لري چې خپل زامنو ته وړې نجونې واده کی، او دا نه یوازې زامنو ته، حتی مشران هم هغه نارینه چې درې څلور ښځې کوي او حتی سپینګیری چې مسیان لري او هم د علاقمندی لري چې باید وړې ښځې ولري د سن په لحاظ باندې. بل مسله دا ده چې دوی علاقان سنې د پینځه تر اته پینځه دېرشو پورې دوی کوشش کوي په تعلیمي لحاظ باندې په لوړه کچه کې وي او حتی دکتورا او ماستری لري. دوی ته کورنۍ تصمیم نیسي، چې معمولا د کورنۍ په تصمیم کې پلرونه ډېر رول لري، ولې په لږ اندازه میندې هم دا رول لري، خو د نجونو په خوښولو کې معمولا ښځې رول لري، ځکه دوی کله چې د وړو نجونو سره ودونو ته خپل زامن تیاروي په هغې برخه کې دوی خپله ورته تصمیم نسی. کله کله دا وړې نجونې کېدای شي چې د کورنۍ غړي وي، په کورنۍ نه غواړي چې دا نجونې بل چېرته واده شي، او کله کله هم دوی غواړي چې په رواني لحاظ باندې ځان ته دا تسل ورکړي چې دوی وړې نجونې ودی او د عرف په لحاظ باندې دغه نجونې میندې او د کورنۍ ښځې نورې چې دي هغوی غواړي چې دوی تر خپل تربیت لاندې ولري. مثلا دوی په دې باور دي چې دا وړې نجونې تولید د مثل ډېر په اسانه بدون د تکلیف نه او حتی بار بار کولای شي چې دوی اولاد راوړي، او لکه داسې نور مسائل هم دي چې بل د میړه فرمان برداري کولای شي، د کورنۍ فرمان برداري کولای شي، کورنۍ ته خدمت کولای شي. دا ټول هغه مسائل دي چې کورنۍ معمولا د علاقمندی لري چې خپل زامنو ته کشر نجونې واده کی.
د واده کولو او د کورنۍ د جوړولو لپاره کوم موارد مهم دي چې باید خلک هغو ته لومړیتوب ورکړي؟
لکه څنګه چې موږ تاسو پیګو، سن یو فاکت یا یو حقیقت د انسانانو په ژوند کې چې کله چې واده کوي د واده سن باید په پام کې ونیول شي. خو کچېری دغه سن وړوکی وي، کوم تاثیرات ناوړه تاثیرات لري په ژوند باندې، کله کچېری دا سن زیات وي کوم ناوړه تاثیرات لري. اخر خطر مونږ معمولا په دې باور یو چې خلک هغه کوم شي چې لمړیتوب ورکي، هغه به دای چې مثلا یو لک فاکولټه وي، یو انجلۍ هم فاکولټه وي، کله چې دوی سره واده کوي په اقتصادي لحاظ باندې دوی کولی شي یو بل ته اوګه ورکړي. یعنی نه یوازې دا چې یو ښځه کولی شي خپل کور وساتي، هغه کولی شي چې په اقتصادي لحاظ هم د خپل ژوند له ملګري سره مرسته وکړي. چې دا په غټ سن کې دا شی کېدای شي، ولی په وړو کې سن کې کچیر انجونې ودیږي، مخکې مې ویل چې هغوی ته دا اجازه نه ورکول کېږي چې بیا ماشومان خپل کور کې پرېږدي او دا د مکتب ته لاړ شي، بیا د فاکولټه وي. مګر داسې خلک هم شته چې دوه درې اولاد لري، بیا نارینه دا علاقمندي لري چې حتما باید ښځه سبق وای، بیا غی ته دا شرایط برابرې چې ښځه باید درس وای، او دغه درس ویل د دې سبب کیږي چې بیا هم له دو سره همکاري کولای شي.
درنو اوریدونکو، د نیم نړۍ د خبرونې وخت هم دومره وو. تر بیا او بلې خبرونې، د خدای پامان.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په نس جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام.
گاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی، چا کای هغه زما د ترور چوی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی،
سلامونه دوستانو، کورکلی ته خراب لاست. آیا داسې کسان مولیدلی کله چې لیوی وړې ستونزې سره هم مخ شي، نو ټوله کورنۍ ورسره خفه او اندېښمنه وي؟ ولی ځینې کسان خپلې او د خپل کور ستونزې که هغه وړې یا لوی وي نشي حل کولای، او څنګه د خپل کورنۍ ستونزې په خپله حل کړو. نن په همدې موضوع بحث کوو چې په یو ځانګړي راپور کې د بیلابیلو څرګندونو تر څنګ په جلا ډول یې هم په اړه د خلکو نظرونه اورېدلی شي، او په پای کې د موضوع په تړاو له یو تن ټولنپوه سره مرکه هم لرو. په پیل کې راپور ته غوږ شئ. قدرمنو دوستانو، کورنۍ یو ټولنیز بنسټ دی چې د ښځې، خاوند او د دوی له اولادونو څخه جوړ دی، او د کورنۍ ټولګه بیا ټولنه. کورنۍ د ټولنې د ودې لامل ګرځي. ښې او سالمې کورنۍ دي چې ښه او روغه ټولنه جوړوي. خوشته په کورنۍ کې داسې کسان او په ټولنه کې داسې کورنۍ چې د ستونزو په وړاندې سره همغږي نه دي، په هواري کې یې هم پاتې راځي، چې دا بیا په ټوله کې په ټولنه هم خپل اغېز لري. د کابل ولایت اوسیدونکې فوزیه یوه له هغو کسانو ده چې په کورنۍ کې د ستونزو کمی نشته، او وایي ورځ تر بلې ډېریږي. نوموړې په دې اړه داسې غږېدلې:
زموږ کور کې ډېرې کورنۍ ستونزې دي، لکه دا چې په یوه کوچنۍ خبره یو بل خفه کوي. اصلا خبر معلومه نه وي، زر غوسه کېږي، مشران کشرانو ته قناعت نه ورکوي، او کشران ځان په خبر نه پوهوي، او دا خبره لویه وي. شخړه په کورنۍ کې جوړېږي، ټولې کورنۍ وګړي په ناحقه خبره خفه دي، او دا ډېره بد اغېزه لري په موږ باندې، زموږ د کورنۍ په ماشومانو باندې، او زه د دې وضعیت څخه خسته شوی یم.
د کندهار ولایت اوسیدونکي شریفه الکوزی وایي داسې ډېرې کورنۍ لیدلي چې کله یوه وړه ستونزه په کور کې را پیدا شي نو ټوله دنیا پرې خبره وي، او د کور ټول غړي ورسره خفه او اندېښمن وي.
که خپل د سترګو لیدلی حال وایم، مطلب زموږ همسایګان دي چې موضوع یې معلومه نه ده، په هره موضوع باندې حتی خبره تر توفنچي او تر دې پورې باسي. همسایګانو سره په تکلیف وي، ټول باندې راټول وي، هغه کورنۍ عزت یې په هغه بلاک کې له منځه تلل دي، په هغه کلي کې له منځه تلل دي، په هر خبر باندې، په نه خبره باندې داوې وخي د ښځو چیغاسې، د ماشومانو ژړاګانې وي، خلک پراټول وي چې بیا دوی سله راځي کې برته کور ته بوځي، حتی خبره یې تر طلاق او تر دې پورې وځي. دا هم په دې پورې اړه لري چې هغه کورنۍ فهم څومره دی، یو ته بل په خبرو باندې سر نه خلاصوي، پر هر خبره باندې داوې وخل وي، جنګونه وي، حتی تر دې حتی پر چې خبره به دومره نه وي، لکه پر دې باندې چې فامیلونه راټول سي، پر دې باندې هم سګان راټول سي.
په هره کورنۍ کې په خپله اندازه ستونزه او مشکلات شته، خو دا بیا د کورنۍ په مشرانو پورې اړه لري چې څنګه دا ستونزې مهار کړي. د لوګر ولایت اوسیدونکي او د پوهنتون محصله مینه په دې اړه راته غږېدلې چې کوم عوامل د دې سبب کیږي چې کورنۍ خپلو وړو یا لویو ستونزو ته حل لاره نشي پیدا کولای.
د کورنۍ ستونزې او علتونه ناامني، فقر، بې سوادي او داسې نور. که چیرې د سواد کچه ټیټه وي په یو کورنۍ کې، درک کول د یو بل اصلا نه وي. دوهم دا چې یو بل په هیڅ خبره څخه خفه کیږي، او که کومه ستونزه هم وي نه ځان پرې پوهوي او نه د بل خبره اوري، هر یو وایي زه په حقه یم. په داسې کورنۍ کې د یو بل خبرو ته ارزښت نه ورکوي، او د کورنۍ ارزښتونو ته احترام نه پر ځای کیږي. کشر د مشران څخه ځان پوهه ګڼي، دا علتونه دي چې کورنۍ ستونزې پیدا کیږي.
دا چې کورنۍ د خپلو ستونزو د هوارۍ په اړه سره همغږي نه وي، او په وړه یا لویه ستونزه ورخطا او اندېښمن وي، نو دا په کورنۍ او ټولنه څه ناوړه اغېز لري. د لوګر ولایت اوسیدونکی او د دولت کارکوونکی بشیر احمد زی په اړه راته وایي:
په کورنۍ کې بد عواقب دا دي چې غلطه په خپل مابین کې د کورنۍ د غړو ترمنځ بې انتفاقي منځته راځي، او د جداوالي سبب ګرځي. او په ټولنه کې بد عواقب دا دي چې دغه کورنۍ چې مشکلات لري او بې اتفاقه کورنۍ ده، په ټولنه کې خلک اعتبار نه پېکوي، په خپل کلي کور کې اعتبار له منځه ځي. دغه د کورنۍ په مشر باندې څوک اعتبار نه کوي چې دغه دا د هغه کورنۍ مشر ده چې په خپل منځ کې نه سره جوړېږي. کلي کور کې حیثیت له منځه ځي، د دغه کوم حیثیت د کورنۍ د مشر حیثیت چې د کورنۍ حیثیت دغه له منځه ځي. نو دغه بد عواقب دي چې په کورنۍ په داخلي مشکلاتو له امله رامنځته کیږي.
د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکی جان محمد بیا وایي چې د دوی کورنۍ دا وړتیا لري چې خپل ستونزې په خپل حل کړي. دا چې څنګه او په کومه طریقه له نوموړي به واورو.
په هر کورنۍ کې هم خپل نه کړ د کورنۍ د غړو ترمن ستونزې پیدا کیږي. نو زما په فکر کله چې په یو کورنۍ کې ستونزه رامنځته شي، که هغه اقتصادي ستونزه وي یا بل کوم کورنۍ خبره وي، ځکه نن دا معلومه خبره ده چې زموږ په ملک کې یا زموږ په هیواد کې ډېر اقتصادي مشکلات دي. کله چې په یو کورنۍ کې داسې یو مشکل پیدا کیږي، ستونزه پیدا کیږي، د کورنۍ د غړي دا مسؤلیت لري چې د کورنۍ ټول غړي سره راټول کی او ورته د حل لار پیدا کی، او خصوصا هغه ته چې د شخړې کړې د یا پمنس کې مشکل پیدا شوی د غوی ته نصيحت وکي، قناعت ورته ورکي چې د ستونزو د حل لار جنگ جګړه نه ده، او کله چې په کور کې مشکلات پیدا کیږي باید یو بل وزغمي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کورکلي خبرونه واورئ. د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم.
زه سنیل احمد یم د کابل اوسیدونکو. کله چې په یو کور کې کوم مشکل رامنځته کیږي نو باید په خپل کور کې دننه حل شي. ضرورت نه چې د چا د نور خلک پرې خبريږي، نو باید د مغه کور مشر لکه پلار یا مور باید هغه حل فصل کی.
زه شبیر احمد د ارزن قیمت اوسیدونکو. د کور مشکلات په کور کې د کورنۍ د غړو په تفاهم سره حل شي دا ښه خبر ده.
عزتمند دوستانو، دا چې څنګه د خپل کور ستونزې په خپل حل کړو، په دې اړه مو د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې له استاد پوهندوی زلمی هوتک سره مرکه کړې چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم. نمړی پښتنه ودا سیمتره کوچه ځینی وخت په کورنۍ کې ځینی مشکلات راځي، کواړه وی کغاټ وی، او ځینی کورنۍ چې به دغه مشکلات نشي حل کولای او یعنی نور خلک په خبريږي، ټولنه په خبريږي، ولې ځینی کسان خپل د کور مشکلات په خپل نشي حل کولای؟ علت یې څه ده؟
علت نه دادی من کوم مثلا اول ودونه ته وښه چای واکن په دغه کور کې دغه مېره خزه چې د کورنۍ نه د ابتدانه را جون شروع کړی ده، دوی په تفاهم ده یا که دغه ول نه دوی په یو په مخالفه لار روان دي، یو به سره جوړ نه دي، یو بل دا یو لار ده. بعض وخت ډېر وخت کېږي چې اقتصادي ستونزې کنه نو چېرې د کور نارینه یا مشر هغه څوک چې په دې کورنۍ کې متکلف ده یا مسؤلیت ور په غاړه ده، هغه نشي کولی ټول دغه خواستې یا د ټول د ارزوګانې د کورنۍ پوره کړي. دا یو بله مشکل ده. مثلا په ټولنه کې دا ناخوالې چې روانې دي فعلاً دا یو بل مشکل، ناوړه دودونه دا ټول مشکلات دي. په ټولنه کې د قانون نه تطبیق دا بل مشکل ده. دا ټول لاس په لاس ورکوي او بل اخر نه زی هغه مندا یا تهداد یا بنسټ چې ده کورنۍ د اصل ده حساب هغه د مای سره.
استاد مثلا که په کورنۍ کې په خپل د کورنۍ دغه مشکلات سره حل نکړي، دا به ټولنې او کورنۍ ته کوم بد عواقب او کوم ستونزې ولري؟ یعنی نورې به کوم ستونزې راوزېږوي؟
ولنه ډېرې ستونزې رامنځته کوي. که چېرې تاسو په یو کورنۍ کې، کورنۍ خو دغسې ده لکه چې په یو مملکت کې هغه زړه ورته وایو، قلب ورته وایو، یا هغه شرایین ورته وایو چې وینه دلته پاکوي او صافوي، بیا ټول هغه بدن ته هغه کوي. ټولنه هم دغسې ده، کورنۍ هم دغسې ده په اجتماع کې. که چېرې موږ سمه کورنۍ ولرو، سمه ټولنه، که سمه ټولنه لرو، سمه مل، سم ملک لرو. یعنی دا که ونه شي، نو هلته دغه تاسو فکر وکړئ چې په دې کورنۍ کې خو هم ماشوم دی، ام پنکای ځوان دی، ام ځوان دی، ام پلار دی، ام مور دی، دغه یو فضا چې په شمش تلاړه، ناخوالو تلاړه، ای رواني له هغه په دې باندې څومره تاثیر کوي. دوی ویني چې دغه یو ستونزه چې په ډېر محبت او په صمیمیت حل شي، کېږي چې د سړی د سرکشه کېږي، د وخت داخلي د وقدو د حل کولو دپاره حتما د کور کې نشي حلولی، باندې حلوي. نو باندې چې هغه ټولنې ته ضرر رسوي، اقتصادي ضرر رسوي، فرهنګي ضرر رسوي، اجتماعي ضرر رسوي، ډېرې ناخوالې منځته راوستی.
او خپل کورنۍ ته به کوم مشکلات وي؟ خپل کورنۍ به
کوم حالت کورنۍ کې اوله مشکل دا چې په بل اعتماد نه لري، خطر دی، بل خبره ته غوږ نه نیسي. چې کورنۍ کې مثلا کور کې فرض کړه پیاله ماته شوله، نو دا په یو فوګل وایي دا فلانی ماته کړی ده. په کور کې چېرې ستاونه او چېرې ورکشي، وایي دا بل غلا کړی ده، همېشه زه د ګورم چې دا مثلا سم سړی نه ده. دغه لویه غټه ستونزه په کورنۍ کې چې راځي، عدم اعتماد.
استاد، اوس په کورنۍ کې د چا دنده ده چې البته په لومړي سر کې چې دغه مشکلاتو ته یعنی سره ماهنګ شي، همغږي شي او د مشکلاتو په وړاندې مبارزه وکړي؟
ولې د موږ په ټولنه کې دغه غټ مسؤلیت د کور د مشر، یعنی مشر څوک ده؟ هغه څوک چې دا متکلف، یعنی هغه څوک چې ډوډۍ راوړي، هغه څوک چې زحمت باسي، هغه څوک چې دا کور کور یا شکوی ده ده یعنی مثلا پلان که زای بازه کی نیکه بازه کی مثلا موت یا ده کور مشر ورور دا چې مشران دی دوی اول دند دی دوی چرانو باندې دوی محبت کی صمیمیت کی دوی سره اخلاص کی ډیر نرمه جمعه جان او قربان سره را مسائل کی هغه وخت پوښی چې ماته احترام شته هغه وخت پوښی چې زه پرې کورنۍ کې سلام لرم زای لرم د ما نظر ته څوک په حساب وګنيسي او زه پرې کورنۍ کې هغه غره چې ټول ماته احترام کی دغه څنګه دا مشکل ور خود په خوده هل کیږي کدا د کورنۍ مشکلی یا د بهر نه ته کور ته راغلی یا په دې خپل مینس کې کوم تفاهم چني وخت چې دوی په جان او قربان او په محبت او صمیمیت یا په تفاهم سره دا موضوع مطرح کړه دا د کور د مشکل مسله ده.
روسي پښتنه دا چې اوس بیرته په لنډ ټکو راته وای چې حل لارې سړي څنګه خپل کورنۍ مشکلات په خپل سره حل کړو.
یوازې پر کورنۍ کې د اعتماد ایجادول، د باور ایجادول، صمیمیت او محبت، تفاهم، یو بل ته احترام دغه بهترینه د حل لار ده چې موږ څنګه وکړو شو یو بل ته احترام وکړو، یو بل سره محبت وکړو، ټول په تصامیم وکړو، په فیصلو کې، په پریکړو کې یو بل ټول شریک وکړو. د شنو شته حق نه لري ته ورکه ته مخه کېږه ته ځوانه ته څه لیدلې دي او دا ځوان وایي چې ته بابا نو وخت تیر ده که پلار ته د وخت تیر ده دا بل اثر ده نه چې ټول یو بل ته احترام وکړو، هر یو ته په خپل سهم، په خپله پوهه، په خپله کچه، په خپله اندازه ورته واک ورکړو، اختیار ورکړو. چا چې په دغه موضوع کې ته نظر وکړې بچا ته څه نظر لري، بابا ته څه نظر لري، مور ته څه غواړي، خور ته څه وایي، نو دا خور خود د کور د غره ده، د شنو کې دا خور زنانه ده، دې ته حق نشته دا نارینه بغېږي نه. دا ټول په یو تفاهم سره په یووالي سره وغږېدل او په هغه باندې بحث وکړه ان شاء الله د حل لار ورته حتمي پیدا شي.
ډېره زیاته مننه کوم استاد.
مهرباني.
ګرانه دوستانو، دا او د دیونی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.